کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلی؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښاده او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د کاروبار د خپرونې واره رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې به د علی بابا ګروپ کمپنۍ در وپیژنو، په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ.
I was born in a very normal family and poor family. Six people share $7 a month. We can only eat one chicken a year. It was terrible. Nixon visited my city, 1972. China, USA signed, Mao Zedong, Nixon signed the agreement. So China became open door. My city, Hangzhou, was one of the first cities that opened to the West. We got a lot of American tourists to visit my city.
علی بابا ګروپ کمپنۍ د الکترونیکی سوداګرۍ په نړۍ کې یو فعال چینایي شرکت دی. دوی د پلور او پیر خدمات د انټرنیټ له لارې خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. دغه کمپنۍ له امازون او آی بی کمپنیو سره په رقابت کې روانه کمپنۍ ده. د دوی پلور تر 1.1 میلیارد ډالر اوړي، چې په دې توګه نو تر یادو دوو کمپنیو په پلور کې وړاندې کمپنۍ ده. دغه کمپنۍ په فعاله توګه د انټرنیټ له لارې سوداګریز خدمات وړاندې کوي. په 2014 کال کې ارزښت 2.1 میلیارد ډالرو ته رسېده. په 2013 کال کې علی بابا ګروپ وروسته له دې امریکایي بازارونو ته ننوته، چې له یوه چینایي شرکت سره دا شراکت هوکړې ته نه و رسېدلی. د علی بابا ګروپ پر وبپاڼه کولی شئ تاسو میلیونونه ډول وسایل او توکي واخلئ. همدارنګه د علی بابا وبپاڼه د نړۍ په 10 غوره وبپاڼو کې درېدلې ده. د دغه کمپنۍ 60% خدمات چینایانو ته وړاندې کیږي. دغه کمپنۍ ډیره پیاوړې ده، پر وخت او ښه خدمات وړاندې کوي. په نړۍ کې ځانګړی نوم لري، خو د پایل تاریخ یې ډیر په زړه پورې دی. دا چې دغه کمپنۍ خپل کارونه له کومه ځایه پیل کړي دي اوري.
د علی بابا کمپنۍ کارونه د اوسنی مالک جکما په کور کې پیل شوی دی. د دغه شرکت بنسټ همدلته په 1999 کال کې ایښودل شوی دی. نوموړي دغه کار په پکن کې پیل کړی. دی وایي ما له ځانه سره فکر وکړ چې علی بابا مې شرکت ته ښه نوم دی. دی وایي ګارسون مې کوټې ته راغی، ما ورته وویل چې علی بابا پیژنې؟ هغه وویل هو پیژنمې. بیا مې پوښتنه وکړه په اړه یې څه معلومات لرې؟ وی ویل هو، علی بابا او 40 غله په اړه یې معلومات لرم. ما وویل هو همدا نوم مې پکار دی. سرک ته ووتم. د ګڼو ملتونو له خلکو مې پوښتنه وکړه، له هندیانو، المانیانو، چینایانو او جاپانیانو. دې ته ورته له ډیرو ټولو ویل هو پیژنو یې، علی بابا او 40 غله. ما له ډیرو دغه پوښتنه وکړه، ډیرو همدا ځواب راکړ. علی بابا په آرامۍ تلفظ کیږي، همداراز د نړۍ په کچه مشهور نوم دی. نو ما پریکړه وکړه چې پر خپل شرکت علی بابا نوم کیږدم. جکما د علی بابا کمپنۍ عامل مدیر دی. هغه د 10.8 میلیارد ډالرو په لرلو د نړۍ په میلیاردرانو کې 13 ځای لري. یو وخت کې په کار پسې ګرځېده. کیسه یې په زړه پورې ده. پوهیږئ، جکما یو وخت غوښتل چې د کی اف سی په یو هوټل کې کار پیل کړي. خود ته یې وویل، وروره ته کوچنی یې، اندام دې وړ دی، ونه دې ټیټه پاتې ده، سره له دې چې ښکلی هم نه یې. همدغه جکما اوس میلیاردر دی. جکما په حقیقت کې د علی بابا د شرکت هر څه دی. هغه که نه وای نو دا شرکت به نه و. دله همدې ځایه پیل کړه. هغه د الکترونیک په نړۍ کې علی بابا له سترو بدلونونو سره مخ کړه. کله چې د علی بابا شرکت کارونه پیل کول، نو هغه وخت د انګلیسي یو وادي ښوونکی و. آن خلک دا هم وایي چې د سواد کچه یې د کمپیوټر د وادي ښوونکي په کچه هم نه وه. هغه تر 1995 کاله پورې انټرنیټ هم نه کاراوه. یوه بله خبره چې تر دې مهاله په کوډ لیکنه هم نه و بلد، مخکې مو هم ویل چې کی اف سی هغه ته کار نه و ورکړی. ځینې خلاده هم وایي چې آن څلیر ځله د کار غوښتنه ترې وکړه، خو بیا هم دی بریالی نه شو چې په دغو رستورانتونو کې ځان ته کار پیدا کړي. هغه سره لدی چې په ونه ټیټ و خو د اقتصاد او پانګې په برخه کې قوي مغز درلود. یوازې په څو کلونو کې خپل شرکت هغه ځای ته ورساوه چې د لسیزو کمپنۍ یې شاته پرېښودې. هغه په 2000 کال کې د هغه وخت تر ټولو ستره سیاله کمپنۍ ای بی په چین کې ماته کړه او له دغې رقیبې کمپنۍ علی بابا مخکې کړ.
جگما وای د شرکت له جوړولو مخه دا وه چې د سوداګرۍ نړۍ اسانه کړي یا د راکړې ورکړې پیچلې او ستړې پروسه تر هغې اسانه کړي چې وسه یې رسیږي. ده همداسې وکړل، پلور او پیر یې له زماني او مکاني قید یا محدودې راوایستل. دغه شرکت لومړی د 13 ملګرو په مرسته کار پیل کړ. پانګه یې کمه وه، ورو ورو یې هڅه وکړه چې د نړۍ په کچه خپل کاروبار وغځوي. دغه کمپنۍ همداسې 25,000 کارکوونکي لري. مشتریان یې د شمیرو له مخې تر 300 میلیونه اوړي. جگما بوویل چې له انټرنیټ سره باید خلک په دې بریالي شي چې خپل کارونه په پوره باور او آرامۍ سره ترسره کړي. د بوویل چې ښایي ډیری کسان له سایټونو استفاده ونه شي کړای، نو د همدې لپاره یې سایټ دومره ساده او عام فهمه ډیزاین کړ چې نن هم د نړۍ په ښکلو سایټونو کې شمیرل کیږي. چین مخکې هم د سوداګرۍ او صنعت یو مشهور هیواد و، خو علی بابا بیا د انټرنیټ په نړۍ کې د ورېښمو لار جوړه کړې، خلکو ته یې سوداګري اسانه کړې او له همدې لارې میلیاردونه ډالر وګټل. علی بابا د خپل کار لپاره یو منظم پلان درلود. دوی غوښتل د راکړې ورکړې داسې یو سیستم جوړ کړي چې پلورونکي له خپلو مشتریانو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په اړیکه کې وي. د علی بابا سایټ د خلکو لپاره سلګونه کارونه یا شغلونه نور هم پیدا کړه. په دې توګه تولید کوونکي کمپنۍ پیاوړې شوې او په دې بریالۍ شوې چې خپل محصولاتو ته بازار موندنه وکړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو مشهور سایټ له لارې خلک د دوی له محصولاتو سره آشنا شي. پلورونکي د خپل محصول مشخصات پر سایټ پرېږدي، سایټ هغه مشتریانو ته ورپیژني. په دې توګه نو مشتریان په آنلاین توګه خپل فرمایش وړاندې کوي او پلور ته وړاندې شوی محصول ترلاسه کوي.
And second is that I want to improve the world. Because it changed the world, maybe Obama's job. My job is to making sure that my team are happy. Because my team are happy, they can make my customer happy. I remember one of the senior management of Walmart guys came to Hangzhou 5 years ago. I said, maybe in 10 years we'll be bigger than Walmart. He said, young man, you have a good hope. If you want to have 10,000 new customers, you have to build a new warehouse and this, that. For me, 2 servers.
ویل کیږي کله چې علی بابا شرکت د لومړي ځل لپاره جوړ شو، نو هیچا دې ته زړه نه ښه کوه چې په هغې کې پانګونه وکړي. خو اوس داسې کم څوک پیدا کیږي چې د دغه شرکت د سهامو مینوال نه وي. یاهو کمپنۍ هم د علی بابا کمپنۍ محصولات په واک کې لري. له 51 حصه یې له یاهو کمپنۍ سره ده. دوی هم له دې لارې میلیونونه ډالر ګټه کوي، څومره چې علی بابا وعده کوي. د یهو ګټ هم ډیریږي. همدارنګه جاپانی سافټ بانک هم د علی بابا کمپنۍ سهمدار دی. هیره دی نوی چې یاد کمپنۍ د علی بابا سهمداري دي، خو د چارو په اداره کې کوم رول نه لري. ټول کارونه د علی بابا پارتنرشپ په نامه یو ټیم کوي. هغه د علی بابا کمپنۍ ټیم دی او د جگما په مشرۍ مخته ځي. دغه شرکت مدیره هیئت هم لري، خو ټول غړي د علی بابا پارتنرشپ ټیم انتخابوي. دغه ډلې د بهرني سهم لرونکو له مداخلې پرته خپلې چارې سمبالوي او اداره کوي. کله چې د علی بابا کمپنۍ وده کوله، نو هڅه یې پیل کړه چې ورو ورو نور شرکتونه هم تر خپل چتر لاندې راولي. په همدې توګه یې څو شرکتونه نور هم جوړ کړل او څو دانې تر خپل مدیریت لاندې راوستل. په حقیقت کې علی بابا ورو ورو د شرکتونو په یوه ګروپ بدلیده. اوس د دغه شرکت تر مدیریت لاندې څو نور شرکتونه هم دي چې د پلور او پیر په برخه کې فعالیت کوي.
علی بابا کمپنی د انټرنیټ په نړۍ کې ورځ تر بلې وده کوله. په 2000 کال کې چې کله د انټرنیټ یوې چینایي کمپنی د علی بابا کمپنی له مشرانو سره وکتل، نو پوښتنه یې وکړه، نه پوهیږو چې انټرنیټي نړۍ به څنګه وي؟ علی بابا کمپنی ورته وویل، نه پوهیږو، خو موږ هڅه کوو چې په انټرنیټي نړۍ کې یو آیډیال ژوند او کاروبار رامنځته کړو. کمپنی خپل کارونه په چټکۍ مخته وړل. په 2002 کال کې ډیره ګټه وکړه. د دغې کمپنی مالی مدیر به په ډیرې خوښۍ بنډل بنډل پیسې په بکسونو کې ایښودې. په 2003 میلادي کال کې په چین کې د احساس ناروغي خپره شوه. د علی بابا کمپنی کارکوونکي اړ شول چې له خپلو کورونو کارونه کنټرول کړي. په دې وخت کې د تاوباو په نامه د علی بابا کمپنی یو شرکت پرانیستل شو. دغې کمپنی د امی لسمه د خپلو هڅو او بریاو ورځ ونموله او هر کال یې نمانځي. په دې وخت کې د خپلو ټولو کارکوونکو له زحمتونو مننه وکړه. په 2015 کال کې علی بابا کمپنی د چین یاهو کمپنی واخیسته. په دې برخه کې $1 میلیارد پانګونه وکړه. دا نو په هغه وخت کې په چین کې د ملکیت تر ټولو ستره سودا وه. د چین په تاریخ کې چا په دومره ډیرو پیسو ملکیت نه واخیستی. $2 میلیارد پانګونه جذب کړه. په 2006 کال کې د انټرنیټي فعالیتونو د اسانه کولو په موخه له ICBC کمپنۍ سره هوکړه لاسلیک کړه. دوی په دې برخه کې څو اړخیزې همکاري درلودې او په دې توګه یې له یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړې.
په 2008 کال کې په چین کې یوه ستره زلزله وشوه. د چین ټول شرکتونه سره یو ځای شول او مرستې وکړې. علی بابا هم په دې منځ کې $4 میلیونه مرسته وکړه. همداراز یې له خپلو کارکوونکو او مشتریانو $1.5 میلیونه مرسته راټوله کړه. څو ورانې شوې سیمې له سره ورباندې ورغول شي او له ځپل شوو خلکو سره مرسته وکړل شي. په 2012 کال کې د تاباو نوم ټیمال ته واړوه. ټولو به ویل چې ټیمال نو څه شی دی، خو اوس ټول پوهیږي چې ټیمال ټیمال دی، د توکو یو لوی پلورنځی. په 2013 کال کې چې تاوباو لسمه کلیزه وه، نو جانتان لو د جګ ځایناستي د عامل مدیریت څوکۍ اشغال کړه او پر دغه دنده وګمارل شو. خو په لنډه، علی بابا کمپنۍ هغه خلک دي چې له انټرنیټ یې ستره ګټه پورته کړه او په ډیر عادي کار یې د $1 میلیارد کاروبار ځان ته برابر کړ. جگما د علی بابا چینایي کمپنۍ ارشد اجرایوي مدیر دی. هغه په 1999 کال کې علی بابا کمپنۍ جوړه کړه. جگما همدا اوس د نړۍ په 13 شتمنو کسانو کې ولاړ سړی دی. البته د فوربس مجلې د ارزونې له مخې هغه په 13 ځای کې دی. جگما د چین هوګوژو او په ژینګیان کلي کې زیږیدلی دی. جگ د ځوانۍ په کلونو کې هڅه وکړه چې انګلیسي ژبه زده کړي. هغه خپل کور ته نږدې یو مرکز ته تله او هلته انګلیسی ژبه زده کوله. پوهیږئ، هغه نه کاله همدار سیلانیان له ځانه سره ګرځول څو له یوې خوا انګلیسي زده کړي او له بلې خوا یو څه لګښت ځان ته برابر کړي. هغه له یوه بهرني سره دایمي ملګری شو. هغه به جگما ته د جگ په لنډ نامه غږ کاوه، ځکه چې د جگما تلفظ کول په خپله په چینایي ژبه کې ورته سخت و. وروسته جگما درې ځله د کانکور په ازموینه کې ناکام شو. وروسته د ښوونکي په یوه موسسه کې داخل شو. اوس دغه مرکز همستر پوهنتون دی. د هنګوزو په نامه یادوي، خو هغه وخت یوازې د ښوونکو د روزنې یو مرکز و.
One of the secret sauce for Alibaba's success is that we have a lot of women. 47% of our company are women. If you want to win in 21st century, empower others, making sure the other people better than you are, then you will be successful. So I find the women, they think about the others more than they think about themselves.
په 1988 کال کې د انګلیسي د ښوونکي په توګه له دغه مرکز فارغ شو. کله چې له دې ځایه فارغ شو، نو لاړ او د هنګوزو د زده کړو مرکز کې د انګلیسي تدریس پیل کړ. وروسته یې په CKGSB پوهنتون کې نوم لیکنه وکړه او په 2006 کال کې فارغ شو. جگما چې کله له زده کړو فارغیږي، نو په 10 او بیلابیلو کارونو لاس پورې کوي. جگما وایي، یوه ورځ ولاړم ما ویل پولیس بشم. دوی ویل هلک اندام دی کوچونی دی. مناسب نه. یو ورځ ولاړم کی اف سی هوټل ته. دوی دغه کار ته څلیرش کسان وربللی وو. زه هم پکې وم. درشت ومنل شول خو ما څلیرشتم ته درت ځواب راکړو. یوازینی کس وم چې ونه منل شو. هغه د 1994 کال په اوږدو کې د انټرنیټ په اړه ځینې شیانه اوریدلی وو. هغه د 1995 کال په لومړیو کې امریکا ته ولاړ. هلته د خپلو دوستانو په مرسته له انټرنیټ سره آشنا شو. دا یو وای ما د یوې کلمې پلټنه پیل کړه. د نړۍ له ګوټ ګوټ مې د هغه کلمې په اړه معلومات پیدا کړه. هغه ورته حیران شوی و. هغه همداراز هڅه کړې وه چې د چین په اړه معلومات په انټرنیټ کې پیدا کړي، خو بیا حیران شوی و ځکه د چین په اړه په انټرنیټ کې هیڅ معلومات نه و. دا او یوه ملګري یې همالته پرېکړه وکړه چې د چین په اړه یو ویبسایټ جوړ کړي او ښه ډېر معلومات پکې واچوي. د 5 ساعتونو په اوږدو کې ګڼ ایمیلونه ترلاسه کړل چې ډېرو خلکو غوښتل پوه شي د دغه سایټ چلوونکی څوک دی. په دې وخت کې جګما متوجه شو چې انټرنیټ ډېر ښه شی دی، نو وی پتهیله چې د وړاندې کولو لپاره ډېر څه لري. په 1995 کال کې جګما د خپلې میرمنې او ملګرو په مرسته $60,000 راټول کړل او د انټرنیټ یو شرکت یې جوړ کړ. دوی په دې وخت کې یوازې خصوصي شرکتونو ته ویبپاڼې جوړولې. هغه د خپل شرکت نوم د صحافت زیر شرکت کیښود. په یوه کال کې شرکت پوره $300,000 ګټه وکړه. د باور وړ نه وه. له همدې ځایه د سترو کارونو زمینه ورته برابره شوه او نن د علی بابا نوم د نړۍ په کچه مشهور دی.
It's the second largest economy in the world. China should pay attention to the quality of the economy. Just like a human grow, certain time the slow of grow of a body is slow, but you should grow your mind, grow your culture, grow your value, grow your wisdom. I think China is moving to that direction.
Alibaba company wai khialuna o mafkure waure an ka us de haga de amali kawla o pangawani la para tsapalas ki nalare. د چاپیریال اغیزو ته ما تسلیمېږئ. د ډیجیټل نړۍ د انحصار وړ نه ده. ځان ته ښه ملګري او یاران پیدا کړئ. له خپلو مشتریانو سره مینه ولرئ. هڅه وکړئ ډیر څه زده کړئ. جګما وایي ما یو وخت ویلی و چې که په نړۍ کې 9 دانې سوی وي او ټاکل شوي وي چې تاسو باید له دې ډلې یو ښکار کړئ، نو پر همدې یوه سویه مو تمرکز ډیر کړئ. خپل تاکتیک بدل کړئ، سویه مه بدلوئ، په بله پسې منډې مه وهئ. ډیر فرصتونه په مخ کې دي، ټول ترلاسه کولای شو. کوم یو ښه فرصت پیدا کړ، ورو ورو زینه په زینه خپل فرصتونه تعقیب کړئ. د تاسیس کال د جون میاشتې 28مه 1999 کال، بنسټ ایښودونکی جګما په 2006 کال کې عاید $2.5 بلیون ته رسېدو. خالص عاید یې په 2006 کال کې څه باندې $9 بلیون ښودل شوی ده. ټول ټال پانګونه یې په 2006 کال کې څه باندې $15 بلیون ښودل شوی ده او په 2006 کال کې د کارکوونکو شمیر څه باندې 100,000 کسانه ښودل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښې چارې.